فکر کوي دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابر کړې ده.
دیس ډیولپمنت هاز کریټډ ا بیډ فار پیس ان افغانستان.
آی تھنک دټ دی ریسنت ترند از انپریسیدنټډ and also very very positive. I think we have to look at the whole range of
manana so waqian fikr kom che rusi badluna be sar yow der musbat wo mung bay da par makhtagun pa tole ladai fikr wakro qurban amali aw da lams word par makhtag wo او مولیدل چې طالبان راغله افغان ځواکونه په غیږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستي چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
خو
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوې. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډېر منفي و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی. خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسېدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
هم دا اوس چې موږ تاسو مرکه کوو، طالبانو چې لډیره وخت له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کوله، دوی خپل لمړنۍ هیلې ته رسیدلی دي او په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی دي. په دې خبرو کې البته د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله. دا ډول خبرې چې په هغه کې افغان حکومت غیر حاضر وي، تاسو یې څه ډول ارزوئ؟
وی هاف ټو لوک ات واټ طالبان ایز سینګ، رایټ؟ بټ طالبان ایز سینګ دټ دیس کانفلیکټ ایز دټ بټوین واټ دی کول دی اوکسپایرز او دی انټرنیشنل کمیونټی.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کېښودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروری ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده خبرې شوې، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولای شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابر کړي.
It is said that the peace process is not something easy. This is a very complicated process, and because right. Pakistan and Iran and some other regional power they are involved.
لکه څنګه چې ویل شوی، د افغان سولې پروسه پیچلې ده. پاکستان، ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه هم په دغه پروسه کې ښکېل دي. که څه هم افغان حکومت هڅه وکړه چې سیمه ییز اجماع رامنځته کړي، خو بریالی نه شو. نو د افغانستان خلک او د نظر خاوندان اوس له یوناما څخه چې د ملګرو ملتونو استازیتوب کوي په افغانستان کې، دا توقع لري چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او د سیمه هیوادونه په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونه د افغان سولې په پروسه کې همکاري ته واڅوي. که تاسو دا ووایئ چې یوناما د سولې په دې برخه کې کوم ډول رول لوبولی شي.
This is our ultimate objective here, for staying in Afghanistan and working with the Afghan people and Afghan governments. It's written.
په افغانستان کې د یوناما منډیټ او یا هدف دا دی چې له افغانانو سره د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تګلاره کې هم لیکل شوې، خو مسله دا ده چې موږ څنګه په اغیزمنه توګه دغه مرسته کولای شو. موږ هڅه کوو چې د شخړې دواړه خواوې، چې افغان حکومت او طالبان، دې خبرو ته حاضر شي. تازه بیلګې د کابل پروسې کانفرنس و چې د افغان حکومت په غوښتنه مو جوړ کړ. البته چې له موږ څخه ونه غوښتل شي، موږ نشو کولای دا ډول کانفرنسونه جوړ کړو. خو د کابل کانفرنس مو د افغان حکومت په غوښتنه جوړ کړ چې پایلې ډېرې ښې وې. د افغان سولې په اړه نړیواله ټولنه یوې اجماع ته ورسېده. په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ چې ټولو ترې خپل ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې موږ به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالې ټولنې خپل فشار وساتو، او ترڅنګ به یې له ټولو اړخونو سره، که هغه طالبان وي، افغان حکومت او یا هم نړیواله ټولنه وي، خپلو کتنو ته دوام ورکړو.
We don't have any special prejudiced positions. We try to talk to everybody and we try to listen to everybody so that we can help the process from a very objective, impartial point of view.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، آیا خبری است چې په کوم شمیر ماشومان لرو چې دوی ودونه کړي او اوس لګن ستونزو سره مخ دي؟ د ماشومان ودونه دوی کورنۍ او ټولنې ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ نن په همدغه لغه کې ګول موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوونکی عزیز الله دی. وړاندې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې په کم سن واده کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کوي، ښه به دا وي چې یوه احصایه راته ووایه چې موږ په کوم شمېر ماشومان لرو چې دوی په کم سن کې واده کړی ده.
موږ یو مطالعه ترسره کړه چې د کار او ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو د وزارت لخوا دا مطالعه ترسره شوه، او د یونیسف په مالی او تخنیکی مرسته باندې، او د هغې په ترس کې په افغانستان کې د منشوبدو ودونو په حقله دا سروې یا مطالعه چې د نورو سرویګانو په نسبت تقریبا یو جامع تحقیقاتي مطالعه ده، د هغې په ترس کې په افغانستان 15 ولایتونو کې چې عبارت و د بامیان، قندار، پکتیا، غور او بادغیس ولایتونو نمونه په شکل د تحقیقاتي مطالعه تر سره شو. د هغه پترس کې معلومه شو چې 20% د ماشومتوب ودونه په افغانستان کې لا تر اوسه دوام لري.
بدې پایلې څه دي کله چې تاسو ګرځئ سروي کوئ خلک وینئ، تاسو خپله څه لیدلې دي؟
بدې پایلې خو که موږ تاسو خلاصه توګه په درې زاویو باندې وغږیږو، یو د تعلیم له نظره هغه ماشومان چې ودیږي هغوی د تعلیم نه پاتې کیږي. د ټولنیزو مسایلو په هکله تاسو پوهیږئ چې یو جلی چې په کم عمر ودیږي هغه د خپل مسؤلیتونو او د سرګنۍ د مسؤلیتونو په حساب دونه چې لازمه ده وړتیا نه لري. نو له دې امله اکثر همداسې هم شوی ده چې د دې نامطلوبه واده نه بعد دوی یو بل سره جنګ او زور زیاتی نه کار اخیستی، حتی خبره تر طلاق و تفریقه پورې رسیدلې ده او دښمني د دواړو کورنیو ترمنځ پیدا شوی ده. د طبي له نظره تاسو پوهیږئ چې تقریبا 3.9% د تولداتو یا د زیږون اختلالات د هغه ماشومان په حق له دغه دي چې هغوی مخکې له 18 کلنۍ نه دوی ودیږي، هغوی طبي اختلالاتو سره مواجه کیږي. حتی 1.5% خطر د مرګ د همغې مور چې لا تر اوسه وړه ماشومه ده د هغه د پارازانی خطر هم متوجی. یو 1.2 یا 3% د ماشومانو چې کله چې زیږیږي مړه پیدا کیږي، د هغه هم علت هم د ماشومتوب بدونه دي.
دا دود ولی زیات او پدومره ګان شمیر ماشومان مګی دي قربانی لرو.
دا خو مختلف وجوهات لري. یو دا غ لاملونو نه چې موږ تاسو ورسره مخ یو، غربت یا فقر، اقتصادي فقر دی. په دوهمه قدم کې موږ تاسو د بیسوادی او د ماشومانو د حقوقونو بیخبری نه موږ تاسو غږیدلی شو. په زمن کې د ناسم رسم و رواج یا دود او دستور نه موږ تاسو نوم اخیستی شو. ناامنی یا بې امنیتي بل عامل دی چې خلک د دې لپاره چې فکر کوي چې دلته جنگ ده، ناامنی ده او کېدای شي زموږ ماشومانو ته ضرر ورسیږي، هغوی ډېر زر ودونو ښکار کیږي. او بالاخره ځینې وختونه د مذهب نه غلط برداشت کې هم موږ تاسو ګورو چې ماشومان د ماشومتوب ودونو قرباني کیږي.
دلته موږ ډېرې ادارې لرو د دولت له ادارو سره یو ځای، مثلا یونیسف ده کنه، دوی په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي؟ البته کوم کارونه چې کړي ده څومره مثبته نتیجه لري؟
مؤسسه کملی دی که بین المللی دوی هم مجبور دی چې د دولت تر څنګ ودرېږي او د دولت سره په همکاري دوی ځینې مشکلات ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دوی ته د حل یا د پای ټکی باید کیږي چې یو د هغوی نه یونیسف دفتر دی. د یونیسف دفتر په ماشومتوب ودونو په حکله درې ځانګړي پروګرامونه لري. یو دا چې